پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې نوې ژمنې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې فرمان لاسلیک شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ښاغلی قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
ل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کتنې کې دواړو لورو د دواړخیز اړیکو او مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشی د قوس په څلېرشتمه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین دوهم درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی وو. په کابل کې له سفر وروسته قریشی نن په یو ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلی چې له افغان مشرانو سره د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودي او بل تمځای به هم ایران وي. هغه ویلي چې د سولې د پرمختګ لپاره سیمه ایز همکاري مهمه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار چارواکي لدې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي تېره شپه افغان ځواکونو د معروف ولسوالۍ اړوند په توغړي او منیبند سیمو کې د طالب وسلوالو پر هغه موټریز کاروان برید وکړ چې له سیمو څخه د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. د آزاد په خبره په دغه برید کې دولس وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. نوموړی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم بهرنیو هوایي ځواکونو د وسلوالو یو موټر په نښه کړی وو او پکې سپاره اووه کسان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د آزاد په خبره برید تېر ماخستن د بهرنیو هوایي ځواکونو الوتکو د میوند ولسوالۍ اړوند شلغمۍ سیمه کې ترسره کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان امنیتي چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي غزنی ښار ته څیرمه د قلاتي په سیمه کې څلورو وسلوالو یوه طلاق شوې میرمن په ډزو وژلې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کلنه ښځه اووه میاشتې وړاندې د کورني تاوتریخوالي له امله له خپل خاونده جلا شوې وه او د خپل پلار په کور کې اوسېده. نوري زیاته کړه چې پرون ماښام شاوخوا 5:30 بجې کور ته څلور وسلوال ننوتي وو. هغه یې وژلې او ورور یې هم ټپي کړلی دی. وسلوال له سیمې تښتېدلی دي. د نوري په خبره د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک کړی دی. د متحدو ایالتونو پوځ هم تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان لاسلیک شوی دی. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنیږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي دي. ځینو منتقدانو له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کرد وسلوالو سره خیانت بللی او یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او سوریې ته چې په سوریه کې فعال دي روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. متحدو ایالتونو په 2015 کال کې سوریې ته خپل ځمکني ځواکونه استولي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه به سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون وویل موږ به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو او هلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پریکړې لکه څنګه چې مخکې مو وویل سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتلبه په دې هیواد کې ایران او روسیې ته برای ور په برخه کړي. او د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خاندان په ایران کې توقیف خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یک شنبه په فیسبوک کې کړی ده. د مقیمی په خبره د خاندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد مسیمی خپل غذایی احتساب پای ته رسولی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې رسره وسی راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی، اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. دا موضوع با په یو تحلیلی مرکه کې هم وڅېړو. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون څخه سکال د نجونو په ګډون سلګونه محصلین فارغ شوي دي.
شیخ زاهد پوهنتون 1492 تنه محصلین جامع ته وړاندې کړي دي چې 459 محصلین دي.
د کونار والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مشرانو سره د سولې خبرې روانې دي.
یو څه مناسته شوی ده، یو څه ملاقات شوی ده او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه فرمان لاسلیک شوی دی. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی نن په یو خبری کنفرانس کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم کتلی. ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی به نن له افغان ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو ورځني سفر لپاره نږدې 9 بجې کابل ته راورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی وایي چې په لومړي سر کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل او دا وري په سیمه ایزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ. خاغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان په دغه خبرو کې ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي.
یک موردی که این بار پاکستان زیاد روش تاکید کرد، مسئله مسئولیت پذیری مشترک منطقه برای آوردن صلح در افغانستان بود و حکومت جدید پاکستان بر تعهدش مبنی بر عدم مداخله در سیاست داخلی جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.
ټاکل شوی چې خاغلی قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلدی وروسته د سیمه هیوادونو روسی، ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي. دا په تیرو لس ورځو کې کابل ته د خاغلی قریشی دوهم سفر دی. خاغلی قریشی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر په اړه تیره ورځ رسنۍ تا په لیګلی بیان کې د سیمه هیوادونو ته د خاغلی قریشی د سفر هدف له غونډیو هیوادونو سره د تماسونو د ساتلو په برخه کې د پاکستان د پالیسۍ یو برخه ګڼل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته په سفر ووزی چې تیرونه په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمن مخامخ خبرې وشوې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړو. او تکل صاحب، تازه خبر ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د دغه کتنې جزئیات لا نه دي په ډاګه شوی. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. مالي تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمن اوریدونکو، د کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ راز مرستې او هڅې به ونه سپموي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان د هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له مسلې نه ډېره ګټه پورته کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان منتقد احمد سعیدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په همدې خاطر کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې له مسلې نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. له ښاغلي سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده. ښاغلي سعیدی، د مرکې په پیل کې د پاکستان د هڅو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په واره کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې معنا چې پاکستان غوښتل چې امریکا مستقیما د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان ارزو درلوده، پاکستان ارزو درلوده چې یو وار بیرته پاکستان مطرح شي، چې ترامپ عمران خان ته نامه ولیکل د ځان خواهش وکړه. بل خبره هم دا ده چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي، په دې قضیه کې شریک شو، په دې معامله کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منی چې نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسری هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو آرزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دې نور هم برابرزوري په وکړي په خپل ګټه کې.
انا فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وښیل چې پاکستان نقش لري، پاکستان هر څه کولی شي، د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر حداقل یو نوک اشاره ورکړي چې تاسو لطف محرمات غواړو. بل بیا نه د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنې زانو وهل، په زنګوله شو، نور به هر څه د پاکستان به ګټه کوي.
بله، خو ښاغلی سیدی، فکر کوي چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټه دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي. بله، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټه دي، د پاکستان د حامیانو په ګټه کې دي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټه کې.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې او په دې اړه خپل نظر څرګنداوه چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې هسې تبلیغاتي خبرې دي او پاکستان غواړي چې له دې لارې په خپله ګټه د ځان لپاره کار وکړي د نړۍ په کچه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خاګل آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. دا وخت د غرمې 12:15 دي. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال یې د هیواد په 40 ولایتونو کې تر 215 د اوبو لګونې پروژې پلي کړې. د دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اوبو لګونې پروژو په تطبیق کې 2.9 میلیارد افغانۍ لګول شوي او 50,000 کرنیزې ځمکې ورسره خړوبې شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت په خبره له دغو پروژو نه 1.2 میلیونه افغانان برخمن شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې وړاندې 50% کرنیزې اوبه به د ناسم مدیریت له امله ضایع کېدلې، خو د دغو پروژو په بلي کېدو سره د اوبو دغه اندازه ضایعات 15% راکم شوې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری ځمکې د اوبو د نشتون له امله شاړې دي او که د اوبو لګولو لازم سیستمونه رامنځته او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي، دا به تر ډیره په دغه هیواد کې کرکیله پراخه او د بزګرو اقتصاد پیاوړی کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال په دغه ولایت کې د زعفرانو محصولات زیات خو قیمت یې راټیټ شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په 1990 مریز کال کې په دغه ولایت کې 1.5 ټنه زعفران تولید شوي، خو د 1 کیلو زعفرانو قیمت 450 امریکایي ډالر دی، حال دا چې مخکې به 1 کیلو زعفران تر 2000 ډالر پورې پلورل کېدل. د ښاغلي خطیبی په خبره د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک د زعفرانو د کښت په برخه کې په کاروبار بوخت دي او له همدې درکه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,320 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 450 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 80 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 180 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 1540 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې ورزو ټاپ نړیواله موضوع ته چې د وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د پوځ د ویان پرونی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د سوریې په برخه کې اجرایوي فرمان لاسلیک شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره صالح محمد صالح د شیبه چې د موضوع البته تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره دی. صالح صاحب، خبرونه ته راغلی، د امریکایي پوځیانو د وتلو د فرمان جزئیات څه دي؟ دقیقا څه پکې ویل شوی دي له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په فرمان کې؟
ډیره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. سی ان ان ټلویزیوني شبکې ویلي چې دفاعي چارواکو دغه فرمان لاسلیک کېدل تایید کړی دي. د شبکې د بل مقام خبري هم راخستې چې ویلي دي دفاع وزیر جمات استیل دغه څوکۍ څخه په لری کېدو دی دغه فرمان لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په ټویټر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې موږ په سوریه کې د داعش ترورستي ډلې په وړاندې بریالي سی یو. هغه په دې ویډیو کې له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هم اعلان کړله او ویې ویل چې له دغه جګړه ځپلي هیواد څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي.
سالی صاحب، له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې له کبله پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې یو لړ انتقادونه هم شوي دي، که د دې انتقادونو په اړه لږ وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته.
دا انتقادونه اوس روان دي. تکل صاحب، د امریکا د کانګرس هم ډیموکراتو هم جمهوریت غوښتونکو غړو هم پخوانیو حکومتي رهبرانو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي. ګڼو انتقاد کوونکو ویلي چې له سوریې څخه په ناببره توګه د امریکایي پوځیانو وتل به په سوریه کې له کورد متحدانو سره خیانت وی. امریکایي ځواکونه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې دي چې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. انقره بیا تور لګولې چې د کوردانو دغه جنګیالي له هغو کورد افراطي وسلوالو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. نورو انتقاد کوونکو بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي بریاوې په برخه کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه سخت خوشي نه دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل مکرون پرون یکشنبه په چات کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې ټول متحدان باید یوه او بل ته د باور وړ وي. د ولسمشر ټرمپ ځینو نږدې متحدانو هڅه کړې چې په عامه ولسمشر وهڅوي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ د اعتراض په ډول تیره پنجشنبه استعفا وکړه.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واومریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو فرمان لاسلیک شوی دی او ډېر ژر به دا فرمان عملي شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مهمو مشرانو سره لیدلی دي او له هغو سره د سولې په اړه خبرې روانې دي. د کونړ ولی وایي د هیله من دی چې دا خبرې به له ځان سره ښه زیری ولري. د دې موضوع جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل ل کومې ورځې چې کونړ تراغله هڅه ایدا د چې د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په ځای د خبرو لاري ستونزې حل کړي چې تر اوسه د طالبانو یو شمیر مهم مشرانو سره اړیکې نیولې او لیدنی هم کړې دي.
د وسلم مناسته سوي ده، د وسلم ملاقات سوي ده او دا ملاقات به ان شاء الله دوام ورکو. مګر په څو برخو کې به کار پیل کړی. لومړی د بسازي انکشاف په برخه مخنیوی نوي، دویم د معرف او د سیاحت برخه په وړاندې به ستونزې نه جوړیږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم د اوربان په مسایلو نیم بحث روان ده. انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې شي.
هغه وای جنگونه او وژنې ستونزې نشي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پایټکی خودو د پاره افغان حکومت سره خبري وکړي.
زه خپل په دوی مغاګ ده چې د افغانانو سره ناشته تیار شي. اخیلا مې ده چې دوی مذاکرې پیل کړي او افغانی حل لار و بس او افغانی لار ته حل ته ورسید.
تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نور مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
نو الله جل جلاله نه موږ سول غواړو د مخالفینو نه ځکه چې ډېرې نیتو شولې په افغانستان کې ډېرې کونډې او یتیمان شولې او الله پاک در رحم وکړي چې نور رسول راشي په افغانستان کې چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او رسول وکړي د افغانستان د خلکو سره ټول مسلمانان دي، تو طرفه مسلمانان دي چې رسول وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم می امام صدین د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو امام غک پیدا د څومره زرزر کیږي چې نور د افغانانو دا وینه تو یول ونه شي او یو سکون او یو آرام ژوندۍ لري چې دا زموږ لپاره ډیره بهتره. په وسلوالو غک دا د نور د الله لپاره دا وسلې پزمک کې د یوګه پوګه د خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې تیر و نه په بوزوبۍ کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبري وشوي، خو د وسلوالو طالبانو لیگل شوی پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
خبری مجله اوري او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن ورسپانې کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چھپ ورسپانو پخپلو نننیو گنو کې د افغانستان په تړاو د بیلا بیلو مهمو مسایلو په اړه لیکنی او سر لیکنی خبرې کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې پخپل سر مخاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د عمر څو میاشتې پاتې دي. ولسمشر غنی په یو حیرانوونکي اقدام کې امر الله صالح د کورنیو چارو وزیر او اسدالله خالد د دفاع وزیر په توګه وټاکه. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې چې دا دواړه د ولسمشر د خوښې وړ څیرې نه وي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دغه ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې د سولې خبرې روانې دي او ښکاري چې امریکا او پاکستان سره ډېر نږدې شوي. د سر مقاله لیکونکي باور ښایي ولسمشر دا احساس کړی وي چې راتلونکي بدلونونه داسې لوري ته په حرکت دي چې پاکستان به د سولې په خبرو او داسې نظام په جوړولو کې چې طالبان به یې هم یوه برخه وي مهم رول ولري. نو ځکه یې په نظر خپلو دوو مهمو وزارتونو ته د پاکستاني زرو څیرو په ګمارلو اقدام کړی دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مسیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله لیکلي چې شاه محمود قریشي به د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم سفر وکړي. په اعلامیه کې راغلي ټاکل شوی چې دغه سفر نن له کابل نه پیل شي او بیا نوموړی ایران، چین او روسیې ته هم سفر وکړي. مسیر د سرچینې په حواله یادو هیوادونو ته د قریشي د سفر هدف د اړیکو پراختیا ښودلې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ایریک پرنس غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې وړاندې راغلي له افغانستان نه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي استلو تر پریکړې وروسته لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې پر ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په تړاو فشارونه زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزماینر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د بلک واټر کمپنۍ پخوانی رئیس ایریک پرنس له ډونالډ ټرمپ سره خپل اړیکې نږدې ساتي او نوموړی دې ته هڅوي چې د افغانستان جګړه قراردادي او خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې دا هم راغلي چې د بلک واټر پخوانی رئیس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو او د امریکا د دفاع وزیر له استعفا وروسته ویلي چې موږ را روان یو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست له شیخ زاید پوانتون څخه سکال نږدې 1100 تنه فارغ شوي چې 450 پکې خځې او نجونې دي. د خوست د دې پوهنتون چارواکي وایي د محصلانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شریعتو، حقوق، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو او څو نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کړې دي. ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل راپور راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سکال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1100 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د یک شنبه پر ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغاني ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازمو علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي او دوی هیله لري چې ډیری به حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سکال د فارغانو په باب وویل
سکال شیخ زاید پوهنتون 1492 تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه 459 محصلین دي. فارغین چې کوم دي هغې کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا پنځه شامل دي.
عبدالخلیل افغانی زیاتوي د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاری زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کیږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چې دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کیږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
15 یا د مختلفو پوهنځیو استادان چې کوم دي هغه د هیواد د نن او د هیواد نه بهر د ماستر او ډاکټرا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتون کې او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطح اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینې فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اوله ته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون